السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین پوره دوی بجې سولې تاسو مشرق لزادي رادیو څخوري د موسیقي دوه ساعت خبرونه مو واوریدل خو دا یو بل خبري خبرونه پیلېږي چې زه قاسم سولم له د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې چې تر 2:30 بجو پورې دوام کوي د سر راپور مو په قطر کې د پګواش ماسې له خوا د جوړې سوي غونډې په ارتباط دی په دې اړه درته په روانه خبرونه کې بشپړ راپور او د غلاس نور معلومات هم خبريږي د خبرونه په دوهمه نیمه کې د روغتي خبرونه هم له یاد مباسې خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو کورونی خبرونه بل ژ وروسته درته وړاندې سي البته نړیوال خبرونه بل ژ وروسته واورې د نړیوالو خبرونو هم د سرټه کې دادی چې د سوری فعالان وایي چې د نه ماشومان په ګډون لښته لږه دریش په تکسان په هغه هوایي حمله کې چې ګومان کېږي د روسي جنگي الوتکو کړي د سوری په ختیځ کې وژل سوي دي د هموري چې په پام کې د ډیر ژر ایران د سباندې سلو ایرباس مسافرونکو الوتکو درانیولو تړون لاسلیک کړي خو تر هر څه مخکې کورونی خبرونه له صفی الله سانګزي څخه اورو
د افغان سولې په اړه د طالبانو سره غیر رسمي ناسته نن په قطر کې د دوی مورځې لپاره روانه ده نړیوال بانک له افغانستان سره د کرنې او د بریکنا بند د جوړولو په برخه کې د 38 میلیون ډالر مرسته وکړه د هموري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن چین ته تللی دی خبرونه د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمیر افغانانو غیر رسمي ناسته نن د دویمې او وروستۍ ورځې لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې روانه ده د دې غونډې یو ګډونوال فیض محمد زلاند ازادي رډیو ته وویل چې د غونډې په لومړۍ ورځ په خاتوګه پایته ورسیده او په دویمه ورځ کې د جګړې په ختمېدو د بشري حقوقو او ښځو په برخه کې خبرې کیږي
مو موجوده د سیدی د دوه ورځېنی کانفرنس څخه به داسې یو جوړښت زمينه برابر شي چې هغه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو دریم ګډي جوړښت په توګه کار وکړي تر څو موږ وکولای شو هغه شرایط چې د دوه ولورو له خوا رامنځته شوي دي یا بس به باندې کېږي هغه نرم شي
خغلی زلاند ویل چې د طالبانو سیاسي استازي په دې غونډه کې ټینګار درلود چې د سولې د تضمین لپاره باید د دوی مهم شرطونه چې لومړی له افغانستان د امریکا وتل دي پوره شي په دې غونډه کې د بیلابیلو ډلو 1500 کسانو برخه اخیستي او طالبانو هم د خپل سیاسي استازي ګډون تایید کړی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن چین ته روان شوی څو لیات هیوا سره د امنیتی اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا خبري وکړي د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رډیو ته ویل چې خغلی ربانی په دې درې ورځېنی سفر کې د نورو چارواکو سره د نورو مهم مسایلو ترڅنګ د افغان سولې په څلور اړخیزو غونډو کې د چین په مهم رول هم بحث وکړي دغه سفر عمده هدف هم د افغانستان او چین ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا ده کومې موافقې هم چې د چین او افغانستان ولسمشران فیصله شوي د لیدنو کې تر بحث لاندې نیول کېږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې چین ته روان شوی چې تمه ده د سلواغې په 13مه په پاکستان کې د افغان سولې په اړه د افغانستان پاکستان چین او امریکا درېیمه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي او نړیوال بانک له افغانستان سره د 138 میلیون ډالر مرسته وکړه د دغه پیسو د ورکړې تړون نن په افغانستان کې د نړیوال بانک د رئیس رابرټ بابسام او د افغانستان د مالیه او کرنې د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شو د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د نړیوال بانک له دې وړیا مرستو مننه وکړه او ویل چې یاد پیسې به د کرنې سیستم په پراختیا او د نغلو د بند د ترمیم او جوړولو په سر ولګول شي د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمي او نړیوال خبرونه صالح محمد صالح دراوروي
په پام کې دا ډیر ژر ایران د سباندې سلو ایرباس مسافرونکو الوتکو درانیولو تړون لاسلیک کړي د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی وویل دغه تړون د چهارشنبې په ورځ فرانسې ته د ولسمشر حسن روحاني د سفر پر مهال لاسلیک کیږي دا په داسې حال کې ده چې اته ورځې مخکې د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د یو توافق له مخې پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې شول ایران به د دې موافقې له مخې خپل اټومي پروګرام محدودوي ایران د خپل هوایي ترانسپورت عصري کولو ته سخته اړتیا لري دا اخوندی د معلوماتو له مخې خې د 250 سال وته کول جملې چې ایران یې لري یوازې 150 یې فعال دي ایرانی رسنیو د دغه هوا د ترانسپورت د وزیر اخوندی له قول راپور ورکړی چې ویلي دي موږ د الوتکو درنیولو لپاره له لس میاشتو راهیسې په خبرو بوختو خو د ایران د بانکداري پر سکتور د بندیزونو له کبله زمينه برابر نه و تاکل سوي د ایران ولسمشر حسن روحاني له اروپا سره د خپل هوا د اقتصادي اړیکو د غشتلتیا لپاره دوشنبه او چهارشنبه ایتالیا او فرانسې ته ولاړ سي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له سعودي عربستان سره د امریکا دوستي تر بل هر وخت ټینګه ده. دوی وویل دواړه هیوادونه به په ګډه کار کوي چې په سوریه او یمن کې د جګړو له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي. جان کیری د ریاض د سفر په پای کې دغه څرګندونې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل سعودي سیال سره په یوه کنفرانس کې وویل
The relationship between the United States and the GCC
د خلیج د همکاري شورا لغړو هیوادونو سره د امریکا متحده ایالاتو اړیکی پر دو اړخیزو ګټو او دفاع ولاړ دي. دا چې د دې شورا د غړو په ذهنونو کې څه تیریږي خو لکه مخکې مو چې ویلي کارشا وا موږ به د هر ډول بهرني خطر په صورت کې د دغو هیوادونو ترڅنګ او دفاع ته ولاړ یو.
جان کیری وویل چې هیواد یې له سعودي عربستان سره تر بل هر وخت غښتلې دوستي لري. د زیاته کړه له ایران سره پر اټومي مسأله د موافقې له کبله په دې دوستۍ کې څه نه دي بدل سوي. سعودي عربستان له اوږدې مودې راهیسې ایران ته د یو سیمه ییز ګواښ په سترګه ګوري. جان کیری په خپلو خبرو کې وویل چې په سوریه کې یې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو هم بحث درلود. دغه راز یې په یمن کې د سولې د ټینګښت لپاره هم پر نویو نظریاتو خبرې کړې دي. په یمن کې د سعودي عربستان په ملاتړ حکومت د هغو شیعه یاغنو په وړاندې جنګیږي چې ایران یې ملاتړ کوي. د سوریه فعالان وایي چې د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 کسان په هغو هوایي حملو کې چې ګمان کیږي د روسیې جنگي الوتکو کړي د سوریه په ختیځ کې وژل سوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وویل جټ الوتکو پرون دیرل زور ولایت پر خاشم کلی چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په کنټرول کې دی بمباري وکړه. دا ګرانه ده چې دغه ادعا د خپلواک سرچینو لخوا تایید سي. د داعش ډلې سختریزي وسلوال د دیرل زور ولایت پر زیاتو برخو کنټرول لري. تیره اونۍ د اسلامي دولت ډلې د دې ولایت مرکز ته نږدې پر حکومتي ځواکونو حمله پیل کړه. روسیا چې د سوریه د ولسمشر بشر الاسد ملاتړې ده په سپتمبر میاشت کې په سوریه کې هوایي مبارزه پیل کړه. روسیا وایي چې په دغو هوایي حملو کې د داعش تختریزي وسلوال په نښه کوي. او اردن وایي سرحدي ځواکونه 12 تنه هغه وخت وژل چې هڅه یې کوله له سوریې څخه د اردن خاورې ته واوړي. د اردن پوز پرون ویل چې د دغه هیواد خاورې ته له یو شمېر اوښ اوښتونکو کسانو سره وسلې وي. د دغه هیواد پوز وایي چې 12 تنه یې وژلي او نور بیرته سوریې ته په تیښته بریالي سوي دي. د اردن سرحدي ځواک 2 میلیونه کڅوړې مخدره مواد هم په دې برخه کې نیولې دي.
خبرونه ملازادی رادیو واوری دلکه غواړی دا خبرونه بیا ولولی یا واوری پته ده ازادی رادیو ټکی کام یا ازادی رادیو ټکی او آر جی او وړاندې په خبرونه کې پر دغه مطالبه باندې پوره راپور اوریدلی سي. روانه خبرونه کې اوري چې د پګواش د غونډې یو شمېر ګډونکوونکي وایي تمه ده چې په دغه ناسته کې داسې یو جوړښت زمینه برابر سي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د یو بې طرفه جوړښت په توګه کار وکړي.
تمه موجوده ده چې د دې پاسخه داسې یو جوړښت زمینه برابر شي چې هغه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو درېمګړي جوړښت په توګه د یو بې طرفه جوړښت په توګه باندې کار وکړي.
په یو بل راپور کې په کندوز کې د کندوز د ترانسپورت ریاست د لخوا د عوایدو د زیاتوالي مسله هم راخلو. د هموري چې د خوست قومي مشرانو د مدني ټولنې یو شمېر غړي د خیبر پښتونخوا په 400 کې پر پاچا خان په همتون د تیر چهارشنبې ورځې برید غندلی دی. نور مسائل هم څېړو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ختیځ څو ایالتونه سخت واورو ځپلې دي. او پر 2:30 بجو تر لنډو خبرونو وروسته د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي. تاسیس مشرق لازدی رادیو څخه اوریده زده رادیو خبرونه تاسو کولی سي د افغانستان په ټولو سترو شهرونو کې د افغان په 3.15 او په ټولو افغانستان کې په منځنوي 2.16 نوي څپو باندې په صافه واضح توګه واوري. هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د زده رادیو ژوندۍ خبرونه د زده رادیو ټکی کام یا زده رادیو ټکی او ار جی لاري واوري او کولی سي الته راپورونه هم ولولي. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته د پګواش غونډې یو شمېر ګډونکو کې وایي تمه ده چې په دې ناسته کې داسې یو جوړښت زمینه برابره سي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د یو بې طرفه جوړښت په توګه کار وکړي. دوی وایي چې د دې ناستې په لومړۍ ورځ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د خبرو اترو په دوام خبرې سوي دي. د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دورسنۍ خونډه پرون پیل شوې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي شبه دا وي چې دواړه غاړې د خپلو مدرسو شرطونو څخه تر یو حده شاته سي. زما همکار نجه صفي په دې اړه دا راپور لري.
تمه ده چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دورسنۍ غونډه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ یو درېمګړی جوړښت ته زمینه برابره کړي. د دې غونډې یو شمېر ګډون کوونکي وایي هڅه کیږي چې یو تفاهم ته زمینه برابره شي چې مطرح شوي شرایط دواړه لوري ومني او د سولې خبرې وغځېږي. د دې غونډې یو ګډونوال او د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان د یکشنبه په ورځ د قطر له مرکز دوحې څخه د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د دې ناستې په نتیجه کې د جګړې د ښکېلو غاړو ترمنځ نږدېوالی پیدا شي.
تمه موجوده ده چې د دې باس څخه د دې دوه ورځني کانفرنس څخه به داسې یو جوړښت زمینه برابره شي چې هغه به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د یو درېمګړي جوړښت په توګه د یو بې طرفه جوړښت په توګه باندې کار وکړي تر څو موږ وکولای شو هغه شرایط چې د دواړو لورو لخوا نه رامنځته شوي دي یا باس به باندې کېږي هغه نرم شي او د افغان سولې لپاره ټوکېدلې هیلې هغه وغځېږي.
خغلی زلان ویل چې د پګواش غونډې په اوله ورځ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې خبرو اترو په غځېدو خبرې وشوې. دغه غیر رسمي غونډه د پګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه شوې. د دې موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په ګډون د بېلابېلو ډلو 55 استازیو په دوحه کې ګډون کړی او د نوموړي په وینا چې د خبرو فضا ډېره ښه وه. په دې غونډه کې د افغان حکومت رسمي استازیو ګډون نه دی کړی. له بلې خوا د پګواش په غونډه کې د وسلوالو طالبانو استازیو په خپلو مخکنیو شرایطو ټینګار کړی او ویلي چې له افغانستان څخه په بشپړه توګه د بهرنیو ځواکونو وتل، له تور لیست څخه د دوی د ډلې ایستل، د طالبانو د رسمي ادرس په رسمیت پیژندل، د ډلې پورې د اړوندو زندانیانو خوشي کول او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو توقف د سولې له لومړنیو اړتیاو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت اساسي قانون او د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې د سولې د خبرو اترو لپاره د یوې سرې کرښې په توګه یادوي. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي ښه به دا وي چې دواړه غاړې له خپلو مطرح شوو شرایطو څخه تر یوه حده شاته شي. افغان کارپو احمد سعیدی په دې اړه وویل
د افغانستان دولت اوس مهال اساسي قانون یو سره کرخه یاده کړي او طالبان هم بهرني ځواکونه، خو زما په نظر سوله یو طرفه لار نه ده. خبر داوی چې دواړه لوري تر یو حده د خپلو شرطونو یو سشاته ولاړ شي.
خو د خغلی سیدی په وینا کې چیرې د سولې خبرې د حکومت ملاتړ څخه برخمنې نه وي ګټورې پایلې به ونه لري. د قطر غیر رسمي غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ په تیرې یوې میاشتې کې 2 ځلې څلور اړخیزې غونډې وشوې او ټاکل شوی چې د دلوي یا سلواغي په 18 نیټه د دې لړۍ درېیمه غونډه هم جوړه شي.
د قطر د دوه ورځنۍ غونډې په ارتباط باندې مو راپور اوریدی. لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، د دغه غونډې یو تن ګډونوال فیض محمد زلاند وای له طالبانو سره په پرونی غونډه کې په افغانستان کې د جګړو او ملکي تلفاتو پر بندېدو ټینګار شوی دی. له شغلی زلاند سره د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزي مرکه کړې او ولې دا ورڅخه پوښتلې دي چې د طالبانو له لورې په دې ناسته کې څوک برخه لري او د هغوی دریځ مجموع کې څه دی.
قطر دو ورځنی کانفرنس د طالبانو د سیاسي کمیسون د رسمي استاذ یو مشر پاکستاني صاحب استاذولۍ پیل شو. دوی په ښکاره ټکو باندې جګړه وخندله او سولې د افغانانو لومړیتوب او د طالبانو لویه ستره هیله راغبرګه کړله. په دې اړه باندې خپل شرایط وړاندې کړل. تر ټولو مهم شرط یې د امریکایانو د وتلو د مهالویش معلومولو، د قطر دفتر په رسمیت باندې پیژندل تر څو دوی وکولی شي د سولې د خبرو او راتلونکو ناستو لپاره رسمي ادرس ولري، د تور لیست څخه د طالبانو ویستل او دارنګه د طالب بندیانو د پریښودو دلایل یې وړاندې کړل. په غونډه کې ګډونوال ګڼ داسې کسان دي چې په تېرو 14 کلونو کې وزیران پاتې شوي دي، لوړپوړي چارواکي او والیان دي.
استاد، د افغانانو عمده ټینګار په کومو کومو مسایلو او کلتفو کې؟ په دغې مسله باندې چې کېدای شي تابان هم په هغې مسله باندې نن هم خبرې وشي د ورځې په جریان کې او پرون هم وشوي،
تر ډېره ټینګار په دې باندې وشي څنګه کولای شو د جګړې د دواړو لوبو ترمنځ هغه مسایل مطرح کړو کوم چې د دواړو ترمنځ ګډ او مشترک دي. طالبانو هم د افغانستان په خپلواکۍ د ارضي تمامیت او د ملي حاکمیت په ساتلو او د افغانانو په خوښه باندې د حکومت او دولت وجود ته زړه ککړی او تاکید یې همدا وسي بوی د واک انحصار نه غواړي، دوی غواړي په افغان حکومت کې یا افغان راتلونکي سیاسي جوړښت کې ټول هغه لوري ځانونه وویني کوم چې اوس فعال دي په افغان سیاست کې، هغه که سیاسي هم دي که سیاسي ډلې ټپلې دي که قومي او سمتي جوړښتونه دي، تر څو موږ وکول شو د ملي وحدت او د ملي یووالي مخینه هغه وساتو. تاکید دا موجود و چې جګړه باید ژر تر ژره ودرولی شي، د سولې خبرې وغځولی شي او نن په ملکي تلفاتو باندې د ځوانانو مېرمنو په حقوقو او بشري حقونو باندې پراخې خبرې کېږي. د غونډې دویمه ورځ په پای کې به کوشش وشي چې د ورته غونډو د غځېدو او د راتلونکو اجنډاو په اړه باندې تفصیلي بحث وشي. تمه موجوده ده چې د دې بحث څخه د دې دوه ورځني کانفرنس څخه به داسې یو جوړښت ته زمینه برابره شي چې هغه به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د یو درېمګړي جوړښت په توګه د یو بې طرفه جوړښت په توګه باندې کار وکړي، تر څو موږ وکولی شو هغه شرایط چې د دواړو لورو له خوا نه رامنځته شوي دي یا بحث پرې باندې کېږي هغه نرم شي او د افغان سولې لپاره ټوکېدلې
هیلې هغه وغځي. استاد، د دې ترڅنګ چې دغسې غیر رسمي ناسته د پګواش مؤسسې لخوا په قطر کې جوړه شوې ده، تمه ده د سلواغې په 13مه باندې په اسلام آباد کې بیا هم څلور اړخیزه غونډه وشي چې هلته هم ویل کېږي د طالبانو استازي به موجود نه وي، خو په میکانیزم به بحث کېږي چې څنګه دغه ډلې راضي شي او سولې ته کښېني. په دې اړه باندې هم آیا بحثونه شوي دي که څنګه چې رسمي هڅو نه طالبان څومره راضي دي او څومره رسمي هڅو ته دوی زړه ښه کوي له دې پرته چې دوی په غیر رسمي ناستو کې ګډون کوي؟
پرون سې کومې خبرې سانیزي صاحب وکړلې د طالبانو په استازولۍ باندې، د هغه څخه داسې معلومېږي چې طالبان ډېر تاکید کوي چې مخامخ دوی خپله لویه کې ستونزه د امریکایانو سره لومړی حل کړي او بیا وروسته د افغان حکومت سره د خبرو مېز ته کښېني. د دې طرف د دوی د خبرو په څخه داسې معلومېدله چې د پاکستان فشار او د پاکستان غوښتنې کېدای شي دغومره ډېر وزن ونه لري لکه څومره چې په دې ورځو کې ورته پروپاګنډه کېږي او دا بحثونه څومره ګرم او تاوده جری لري. تر هغو چې دوی رسمي استازولي او رسمي کسان د سولې د خبرو په برخه کې او د سیاسي هلو ځلو په برخه کې ورته ناستو کې موجود نه وي، دوی ته هیڅ هغه طالب استازی او هیڅ هغه طالب مرکچیان چې د دوی د دفتر نمایندګي نشي کولی د باور وړ پیغام به د سولې په برخه کې ونه لري.
په قطر کې د پګواش مؤسسې لخوا د جوړې سوې غونډې یو تن ګډونوال فیض محمد ځلاندو چې د دې غونډې په ارتباط باندې ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د کابل چاپ رسپانو هم نن د ګڼو نور مسایلو ترڅنګ په قطر کې د جوړې سوې غونډې په ارتباط باندې مقاله او لیکنې خپرې کړې دي. د غو رسپانو ته زما همکار اجمل تورمان کتنه کړې، په ګډه به واورو.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د سولې د موضوع په اړه ځینې مطالب چاپ کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي رسپانې په خپل نننۍ ګڼه کې د قطر د غونډې په اړه لیکلي چې طالبانو د غونډې په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې سولې ته چمتو دي خو ځان ته شرایط لري. کابل پوسټ د خبرې د قطر په غونډه کې د افغان سیاسي کارپو فایز ځلان له قوله لیکلي دي. کابل پوسټ په خپل دغه مطلب کې ویلي فایز ځلان په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د سولې په اړه په دغه غونډه کې ډېرې خبرې وشوې. کابل پوسټ د سیاسي چارو دی او بل کارپو جاوید کوهستانی لخلي لیکلي که د دغه غونډې اجنډاوې منظمې وي او اغیزمن کسان پکې برخه واخلي کیدای شي چې ګټورې تمام شي او آن څلور اړخیزو غونډو ته اسانتیاوې برابرې کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره کورنۍ سیمه ییزې او نړیوالې هڅې روانې دي. د مطلب د لیکونکو په وینا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزې غونډې دواړه پړاوونه د دغو هڅو یوه څرګنده نښه ده. په مطلب کې راغلی چې د هڅو د چارو ځینې شنونکي هم هیله من کړي دي او په دې باور دي چې باید دغه ناستې له یادو هیوادونو لخوا نور هم په جدیت سره تعقیب شي تر څو په افغانستان کې سولې ته د رسیدلو بهیر اسانه شي. د مطلب د لیکونکي په وینا لیدل کیږي چې د دغو هیوادونو چارواکي په دې خاطر له فرصتونو ښه ګټه اخلي چې د ساري په ډول یې په داوس کې د امریکا، افغانستان او پاکستان د درې اړخیزې غونډې یادونه کړې ده. هیواد دولتی ورځپاڼې هم په دې اړه په یو مطلب کې د سویس په داوس کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی خبرو ته اشاره کړې ده. هیواد په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه غونډه کې د افغانستان او پاکستان په ګډون په سیمه کې د سولې او ثبات لوړو هدفونو ته پر رسیدو ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان غیږه د افغان طالبانو په ګډون ټولو سوله غوښتونکو وسلوالو مخالفینو ته خلاصه ده، خو چې څو کلنې لاسته راوړنې ښکار نه شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. تاسو به د ازادي راډیو په کورنۍ خبرونو کې اوریدلي چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن چین ته ولاړی. دا چې ښاغلی ربانی به هلته کوم اجنډا تعقیبوي په دې اړه از ما همکار نسیم شفق په سټوډیو کې دی او په دې تړاو به نور معلومات له دوی څخه واورو.
بله سلام وړاندې کوم. بله، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن چین ته روان شو او پر مختلفو مسایلو باندې چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی وویل چې امنیتی، سیاسي، تجارتي او د سولې پروسه به د خبرو اصلي اجنډا وي. د ویل چې ښاغلی ربانی به د سولې په پروسه کې په تیره په څلور اړخیزه غونډه کې د چین په ونډه او د چین د ګډون پر اغیزو هم خبرې وکړي.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در این ملاقات ها دو طرف در مورد روابط دوستانه و گسترش همکاری های دو جانبه در ساحات اقتصادی، تجارتی، امنیتی و فرهنگی بحث و تبادل نظر خواهند کرد. از نقش مهمی را که چین برای پروسه صلح افغانستان ایفا میکنه ستایش به عمل خواهد آمد و در مورد نقش آن کشور در این دوران بحث های صورت خواهد گرفت.
صلاح الدین ربانی په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې ټاکل شوی نږدې دوه اونۍ وروسته د څلور اړخیزې غونډې دریم پړاو خبرې په اسلام آباد کې ترسره شي. البته د دې خبرو اترو دوه پړاوونه یو په اسلام آباد کې او یو په کابل کې ترسره شوي. په دې خبرو کې د امریکا تر څنګ د چین رول هم مهم ګڼل کیږي، ځکه پاکستان له چین له پاکستان سره ښې او دوستانه اړیکې لري او کولای سي چې چین دې ته وهڅوي چې پاکستان له افغانستان سره د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري او ته مجبوره کی. د سیاسي چارو څېړونکي هم وایي چې چین د افغانستان لخوا باید وهڅول شي چې پاکستان دې ته تشویق کړي چې له افغانستان سره رښتینی همکاري وکړي او خپلو هغه ګټو څخه یا هغه منفیت طلبي چې لري له هغه څخه لاس واخلي. د سیاسي چارو کارپو سید فرهاد هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نقش هیئت افغانستان در این گفتگوهایی خواهد بود که چینایی ها را متقاعد بسازه تا از موقف و موضع‌گیری حکومت افغانستان که به خاطر منافع ملی کشور افغانستان است اونا را قناعتشان فراهم بسازه تا در گفتگوهای سال مسائلی که سوالاتی که تاثیرا از جانب چین مطرح است جوابهای خود قبل از شروع شدن گفتگوها گرفته باشد.
ښاغلی هاشمی وایي چې چین د سیمې یو ستر هیواد دی او کولای شي چې سربیره د سولې په موضوع له افغانستان سره په امنیتي برخه کې، په تجارتي برخه کې او دغه راز په نورو سوداګریزو برخو کې راکړه ورکړه کې هم مهمې مرستې وکړي او افغان حکومت په تیره صلاح الدین ربانی چې اوس چین ته روان شوی دی په درې ورځنی سفر باید چین وهڅوي چې له افغانستان سره په هره برخه کې همکاري وکړي.
مننه کوم. کورودان نسیم شفق چی چین ته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی د سفر په ارتباط باندې معلومات وړاندې کول.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
ا تاسو د امریکا شغ غشنا راجو خبرتیا لازده راجو څخه واردل چې د ماشام لوونه د سار تر وبجو پرې په همدې سپو باندې خبرونه لري. خو لازده راجو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د کندوز د ترانسپورت ریاست مسولین وای دغه ریاست په وایدو کې سش کال ډیروالی راغلی دی. دا چې څومره ډیروالی راغلی له کندوزه د اجمل آریان په راپور کې اورو.
د کندوز د ترانسپورت ریاست په وایدو کې 1.5% ډیروالی راغلی. د کندوز ولایت د ترانسپورت ریاست چارواکي وایي سش کال د دې ریاست په وایدو کې 1.5% ډیروالی راغلی دی. د دوی په وینا سره له دې چې سش کال د کندوز ولایت سقوط وکړ او په دې ولایت کې اقتصادي او سوداګریزې چارې هم له ستونزو سره مخامخ وې، خو بیا هم دوی توانېدلی دي چې د دې ادارې په وایدو کې ډیروالی رامنځته کړي. د دې ولایت د ترانسپورت رئیس سید جواد جلالی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ادارې وایي ټول د ځمکني ترانسپورت خدمتونو له لارې ترلاسه کیږي. هغه وایي چې دوی ته په روان کال کې څه باندې 8 میلیونه افغانۍ پلان ورکړل شوی و، خو دوی تر دې دمه 11 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي.
11,578,910
په روان مالی کال کې موږ وتوانېدلو چې 11 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړو، چې له کبله یې زموږ په عوایدو کې څه باندې 2 میلیونه افغانۍ ډیروالی راغلی دی.
چند هزار افغانۍ ما عواید ما تزعید به عمل آمده.
جلالی همدار از وویل چې د مسافر وړونکو او بار وړونکو وسایطو څخه د حق لوبر راټولولو، د موټر چلوونکو له غیر قانوني چلند، د خط سیر د کتابچو د ویشلو، د ترانسپورټي خدمتونو له لارې، همدارنګه له شیرخان بندر څخه د سوداګری توکو انتقالاتو څخه دوی دغه عواید ترلاسه کړي دي.
ما از بخشای مختلف عوایداتی که
موږ له ترانسپورتي کمیشن څخه د خلاف رفتار وسایطو جریمو څخه، د خط سیر کتابچو پلورلو څخه، همدارنګه د قیمت لرونکو پاڼو له ویشلو څخه او له دې یادو سرچینو څخه عواید ترلاسه کړو.
اوراق بهادار است.
نوموړی زیاتوي چې اوس هم ځینې ستونزې لري، ځکه لا هم ځینو سیمو کې د نامنویو له امله د کارونو پر وړاندې خنډونه موجود دي. د یادولو ده چې کندوز د شمال ختیځ ولایتونو بغلان، تخار، بدخشان زون دی، همدارنګه له تاجکستان سره هم ګډه پوله لري چې د شیرخان بندر له لارې افغانستان څخه سوداګریز توکي د آسیا مرکزي هیوادونو ته صادریږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واورئ.
روختیا د ژوند شتمنی خبرونه په 2:30 بجو تر لنډو خبرونو وروسته پیلېږي، چې پکې د بروسلوس یا حیواني محرقې په ارتباط باندې معلومات درته وړاندې کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله. د امریکا ختیځ څو ایالتونه سختو واورو ځپلی دي. د نیویارک په ګډون په 11 ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان سوی دی. په نیویارک کې ډیری لارې او پلونه بند سوي، په زرګونه الوتنې لغوه سوي او په زرګونه کورونه هم له برېښنا بې برخې سوي دي. تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
درنو واورو چې د امریکا ختیځې برخې سختې ځپلې لمنې تر نیویارک ښاره پورې رسېدلې او په دې ښار کې ډېر خدمات له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نیویارک والي اندریو کوامو پرون اضطراري حالت اعلان کړ. په دې سره نیویارک 11 ایالت دی چې اضطراري حالت پکې جاري کیږي. کوامو د نیویارک ښار په ټولو واټونو کې د موټرو پر ګرځېدو بندیز اعلان کړ او ویل چې ښار ته غځېدلي تونلونه او پلونه به هم بند وي. هغه خبر اعلان ته وویل چې د خلکو خوندیتوب زموږ لومړیتوب دی او دی د نیویارک له ټولو اوسیدونکو غواړي چې د واورې په دغه طوفاني هوا کې له خپلو کورونو راونه وځي. د نیویارک د ځمکې پر سر مترو او د اورګاډي خدمات هم درېدلي دي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسو په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ښایي تر 1.5 سانتي مترو پورې واوره ووري، چې په دې سره به دا تر ټولو ناوړه 5 ژمی وي چې دغه ښار ورسره مخامخ کیږي.
Given what we're seeing, it is imperative that people get off the road.
اوسنی وضعیت په پام سره چې موږ وینو، دا حتمی ده چې خلک له واټونو لري شي. هر هغه څوک چې خپل کار ته له موټر سره راغلی باید خپل کارونه بند کړي او سمدستي کور ته لاړ شي. هر هغه څوک چې ښار ته له نږدې سیمو راغلی وي باید بیرته خپلو سیمو ته استانه شي. د درنې واورې اوریدل په لشلو زیاتو ایالتونو کې د جمعې له ورځې راهیسې پیل شوي دي. د دغو واورو سره په تړاو پیښو کې د لږ تر لږه 1300 تنو د مړینې راپورونه ورکړل شوي دي. ډېر کسان په ترافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د نیوجرسي او د لاور په ګډون په ځینو ساحلي ایالتونو کې سیلابونه هم راغلي دي. هوایي شرکتونو له تېرې ورځې راهیسې لږ تر لږه 5000 الوتنې لغوه کړې دي. په تېره بیا واشنګټن، فلادلفیا او نیویارک ته ټول پروازونه لغوه شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو په ختیځ ځینو برخو کې 102 سانتي متره واوره ورېدلې چې له امله په زرګونو کورونه له برېښنا بې برخې شوي، ترافیکي خوځښت له ستونزو سره مخامخ شوی. په پنسلوانیا او کنتاکي کې موټر له 12 ساعتونو زیات په سړکونو کې بند پاتې شوي دي. په واشنگټن کې چارواکو له پرون راهیسې د پلازمېنې د اورګاډي او بسونو ترانسپورټي خدمات هم بند کړي دي. ویل کېږي چې د درنو واورو طوفاني هوا به نن هم دوام وکړي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي اداره وایي چې دغه واورې به شاوخوا 15 میلیونه امریکایان اغیزمن کړي چې دا د امریکا د نفوسو یو درېیمه برخه ده. اټکل کېږي چې زیان به یې هم له 1 میلیارد ډالر واوړي. دغه اداره وایي چې ښایي دغه سخت ژمی به په هغو لسو سختو ژمو کې حساب شي چې دغه سیمه یې ځپلې ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
بله، له همدې راپور سره د خبرونې دوه ملي مایته ورسېدلو. ساعت څه باندې 2:30 بجې دی. یو اربع لند خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی اوروي.
نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغان سولې په اړه د پګواش مؤسسې غیر رسمي غونډه روانه ده. د جګړې د ختمېدو د سولې د ټینګښت او بشري حقونو په مسایلو به نن ورځ خبرې دوام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن چین ته تللی څو له یاد هیواد سره د امنیتي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا خبرې وکړي. په دې درې ورځني سفر کې به د افغان سولې په پروسه کې د چین پر رول هم بحث وشي. نړیوال بانک له افغانستان سره د 23 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. دغه پیسو تړون نن په کابل کې په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس او د افغانستان د مالی او کرنې وزیرانو لاسلیک کړ. په پام کې د ډیر ژر ایران د څه باندې سلو ایربس مسافرونکو الوتکو د رانیولو تړون لاسلیک کړي. او د سوریې فعالان وایي د 9 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 3 کسان په هغو هوایي حملو کې چې ګمان کېږي د روسیې جنګي الوتکو کړي د سوریې په ختیځ کې وژل شوي دي.
اوس به هم له مرزی احمدزی څخه د دې مهال مهم اقتصادي خبرونه واورو چې ورپسې د روغتیا خبرونه خپرې شي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې په روان میلادي کال کې په کابل، پروان او لوګر ولایتونو کې د لبنیاتو د فابریکو د تولید ظرفیت لوړ کړي. دغه وزارت د نشراتو څنګ مسؤل لطف الله راشد نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې اوس په ورځ کې د 3000 متریک ټونه موادو د پروسس توان لري، خو دوی غواړي چې ظرفیت یې 10000 متریک ټونو ته لوړ کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دوی غواړي چې په روان 2014 لدی کال کې د چرګانو او کبانو د فارمونو شمیر زیات کړي. په بلخ ولایت کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې په مشرۍ د افغان سوداګرو د ستونزو د حل او پلټنې په هدف یو کمیټه جوړه شوې ده. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤل نذیر احمد قاسمی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمیټې 10 ورځې مخکې په کار پیل کړی دی. ښاغلی قاسمی وایي چې دغه کمیټې په خپله لومړۍ غونډه کې په بلخ ولایت کې د افغان سوداګرو څخه باندې سل ستونزې رابرسیره کړي چې اوس یې له مختلفو سیمه ییزو چارواکو او مرکزی حکومت سره شریکوي. په بلخ کې د مالی وزارت د مسؤلیت کارکونکو لخوا افغان سوداګرو ته ستونزې جوړول، اداري فساد او ناامني هغه ستونزې دي چې افغان سوداګر ورسره لاس او ګریبان دي. د کندز ولایت د ترانسپورت ریاست چارواکي وایي چې سکال د ریاست په اوایدو کې 1.5% ډیروالی راغلی دی. د ترانسپورت رئیس سید جواد جلالی ازادي راډیو ته ویل سره لدی چې سکال کندز ولایت سقوط وکړ او سوداګریزي چارې هم له ستونزو سره مخامخ وي، خو له ستونزو سره سره دوی توانېدلي چې تر دې دمه 1.5 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړي. د کندز ولایت د ترانسپورت ریاست په روان کال کې څه باندې 8 میلیونه افغانۍ هدف ټاکلی و، خو له ټاکلي هدف څخه زیات اوایدو ترلاسه کړي دي او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 8 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستاني کلدار 402 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمني په دې پروګرام کې زه نجیه سپه ستاسو هرکلی کوم. دوستانو، نن بروسلوز یا حیواني مرقي په اړه خبرې کوو. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال د دې ناروغۍ په اړه موږ تاسو ته معلومات درکړي چې لومړی ډاکټر صاحب اقبال ته خراغ لاسپیم.
ډیره مننه. خیر وسئ، ژوندي اوسئ.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې د خپرونې ته ټلیفون وکړئ او د اړوندې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0999215. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. خپرونه نن بروسلوز یا حیواني مرقي ته ځانګړي شوې چې ډاکټر صاحب په دې اړه مفصل معلومات درکړي. ډاکټر صاحب اقبال، که د خپرونې په سر کې بروسلوز یا حیواني مرقه تعریف کړئ چې څه ډول یوه ناروغي ده.
د هر څه لومړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې زموږ سره آواز اوري سلامونه اني کې هیله پیرزوینه وړاندې کوم. د ستر واک په سپیشلی نامه بروسلوسز یا حیواني مرقه یو انتاني ناروغي ده، البته د خطرناکو ناروغیو له جملې څخه شمیرل کیږي چې د بارډیټولا بروسیلا په نوم باندې یو ګرام منفی بکټیریا ده چې د دغه په واسطه باندې د انسان وجود ته داخليږي او بل اخره د انسان په وجود کې څه چې حتی د حیواناتو په وجود کې هم ناروغي رامنځته کوي. یعنی دا یو ګډه ناروغي ده، هم په حیواناتو کې منځته راځي او د حیواناتو څخه انسانان پرې اخته کیږي، چې هغه به وروسته ان شاء الله موږ او تاسو د خبرونې په جریان کې اوریدونکو سره شریک کوم.
بالکل. دوستانو، تاسو ته بیا هم د سټډیو د ټلیفون شمیرې تکرار کوم، 0999215 بل شمیره ده 0999215. نن بروسلوسیس یا حیواني مرقي په اړه خبرې کوو او ډاکټر صاحب د دغه ناروغۍ په اړه یې په سر کې تاسو ته معلومات درکړل. که تاسو سره هم پوښتنې وي نو ټلیفون وکړئ مستقیما له ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه به د یو ساعت لپاره دوام کوي. د اوس یو اوریدونکی دی، عبدالقادر له کندهار نه. السلام علیکم عبدالقادر خان. مهرباني وکړئ ستاسو غږ اورو.
ډېره زیاته مننه آغلې ساقي. سلام په تاسو باندې، د ډاکټر صاحب محترم باندې. په کوم مرقه یا حیواني مرقه چې تاسو یا ډاکټر صاحب بحث ور باندې وکوي، انسان ژوند کم مشخص خصوصا حیوانات ژوند لري، دغه حیوانات په مشخص ساحه کې چلته انسانان هلته اوسېږي، دغه حیوانات څخه ورتېش ویروس دی او انسانان په خپل ژوند کې په ورځني ژوند کې مثلا هغه څه چې دي په ژوند کې لازم او ملزم دي هغوی توجه نه کوي. د دغه لاس څخه دغه یو شی منځته راځي، هغه اساسي نقطه دلته په کوم ځای کې ده چې انسان ورباندې اخته کېږي. عبدالقادر تکین یم د کندهار.
ډېره مننه. مهمه پوښتنه وه ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
زړه پورې پوښتنه وه. ناجی صاحب وایي چې حیواني مرقه انسانانو ته د حیواناتو له لارې انتقالیږي او هغه څاروي که هغه اوښ دی که وزه ده که غوا ده که پیشو ده که سپی دی که پسه دی او حتی په غربي نړۍ کې چون خلک د خوګانو سره زیات ارتباط لري، دلته مهمه خبره دا ده چې د حیواناتو سره سره ګډ ژوند وګورې. موږ تاسو په کلیو بانډو کې خصوصا د ژمي په وخت کې په کوټه کې یو غوجل هم لرو. دغه خویندې چې موږ او تاسو ګورو همیشه هغوی سره په تماس باندې وي، د دې غواګانو د پسونو چټلي او ناپاکی چې د دوی د لاسونو په واسطه باندې پاکی او همدغه وخت کې کچیرته مونږ او تاسو د عبدالقادر خان نقطې ته راشو وای چې اساسي ټکی کم ځای کې دی اساسي ټکی وای چې دغه ناروغي چې دا د څو لارو څخه د یو حیوان څخه د انسان وجود ته داخليږي کچیرته د لاسونو نه پیل کو کله چې زمونږ او تاسو لاسونه زخمی وي او د همدغه حیواناتو چټلی پرې راخلو یا دغه حیوان په همدغه کوټه کې ولادت وکړي د هغې مل یا پاتیشونی د لاسونو په واسطه باندې راواخلو د دغه زخمی لاس د لارې انسان وجود ته داخليږي چې دا د ټولو مهم او اساسي لاره ده له بله پلوه وایي که چیرته هغه کسان چې همیشه غواګانې لوشي سترګې ورسره په تماس دي خولی په تماس ده حتی تنفسي سیستم د لارې هم کمی خویندې چې غواګانې لوشي هم کولی شي په دې ناروغۍ باندې اخته شي یا اکثرا په کلو بانډو کې که فکر یم کړی ځینې ورونه څاروي پیایي دا خام شودس کی یا په کورونو کې په بازار کې سرخلاصي شوده خرڅیږي دا په صحیح شکل سره نه دي خوټېدلي په دې کې د بروسلوز یا د حیواني مورخي میکروب جراثیم یا د بکټیریا پراته ده دغه میکروب چې پکې پروت دی اکثرا د خوراک د لارې هضمي سیستم د لارې د انسان وجود ته د خولې د لارې داخليږي وګورئ په بازار کې مونږ او تاسو اکثرا آیسکریم اخلو آیسکریمو کې خام شوده اچي یا د بلګې په ډول باندې په سرخلاصي شوده خرڅیږي په کیلوګانو لیټرونو باندې هغه چې مونږ او تاسو وسکو سمي جوش نکو دغه حیواني مورقه د انسان وجود ته داخليږي
مننه ډاکټر صاحب زابل نه بلوریدون کې دی مهرباني وکړئ سلام علیکم
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب نو خبر نه دی چې دا وایي چې واکسین لري او کوم هم لري چې واکسین لري او کدا چې ته نه چې څه دی چې څه لاره وته ولا څه چې له دې وایي نه ځان خلاص کړي لا څه بل نه ځبل نه
ډیره مننه ډاکټر صاحب دوی دوه پښتنې وي او یو د واکسین پړې ویل یو بل حل لري چارې سدي مهرباني وکړئ تاسو
ښه مخکې د دینه چې د ډیر ور پښتنه جواب کو راځو د انتقال نور لارو چارو ته چې د کوم لارو په خبريږي
مهرباني
وای چې دغه ناروغي چې دا د خامو شودو د خام پنیر او د خام غوخو د استفادې نه د هضمي سیستم د لارې انسان وجود ته داخليږي خو هغه لابراتوار چن چې اکثرا یو مریض منګو تاسو ورته لیګو چې د حیواني وینه کلچر یو کری یا مورقه ماینه کې ته کسان په لوی ریسک او خطر کې موجود دي ته کسان باید ډیر احتیاط وکړي چې حتی دوی چې د سترګې په مایکروسکوپ باندې دي وای ممکن د تنفس تلاري حتی په سترګو کې د بکټیریا او غرزیګ وجود ته داخله شي د خولې جوف ته داخله شي د پوټکې د لارې داخله دل شي په زمين کې ځنې کسان چې دي خکار کوي خکار چې وکی یو منتن یا ککړ پاک مرغوی که حیواني وی ولی دا غي غوخه یا سیس پخنه شي په دې بازارونو کې وګورئ زمونږ استادو ډیر زیات غریب خلک دي د لاسګاډو د پاسه یعنی پړپوسونه لری او دا د حیواناتو غوخه خرسي چې دوی ورسره په مستقیم تماس کې دي اکثرا دغه خلک د بروسلوز یا حیواني ناروغي باندې اخته کیږي او همدغه غوخه مونږ او تاسو غټلونو کې کله چلاټ شو اګه په پیراکی کې کدا کباب په شکل باندې کدا سیخ کباب کدا چپلی کباب یا پوریجو کې په صحیح شکل سره که پاخنه شي مستقیم د انسان وجود ته داخليږي لبل په لاو چونوي چې د جنسي لارې څخه د انتقال امکانات شته دي خډیر په کم اندازه باندې دغه ناروغي چې د جنسي لارې څخه هم انتقالیږي
ښه ډاکټر صاحب اقبال هغه دوه نورې پوښتنیم کړي چې په لنډو کې جواب کوي بیا به اوریدونکو
په سترګو د زابل نه چې کوم رو ټلیفون کړو دغه ناروغي چې د حیواناتو لپاره وي واکسین لري
ښه
حیوانات ته واکسین لري او په نور غربي نړۍ کې چونغه خلک خود ژوند سره ډیر لوړه ده خو د انسانانو لپاره په یو شی باندې باید موږ تاسو باید ډیر زیات تاکید وکړو که چیرته دا واکسین چې د یو مجرب ډاکټر د تداوی لاندې که خدای نه خواسته ضرب شو دا چون ژوندۍ واکسینونه دي د دې په ځای باندې چې د ناروغۍ په مقابل کې مخنیوي وشته انسان وجود ته داخليږي او ناروغي رامنځته کوي یو مهمه خبره ده او د مخنیوي په باوله باندې به موږ او تاسو چون سره پښتنه مشته د وخت مشته د خبرونه په اخره کې به د مخنیوي په باوله باندې پوره معلومات ورکوم
مننه کندهار نه بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ سلام علیکم
می دا غدار کرتام نشه من دا مو شدو چې هغه پیدا و مې شې چې جنو ورنه کړې دا خپل افغانې هم تاسو ورته کني ولا دا مې شته مل ډیر کار و مونږ عموما مستیو دا شې سره غډو یان ورکی دا هغه د خوړین دا چم توانې دا مخنیوي لپاره به څه لري شاري ولا ټول
مننه ډیره مهمه پوښتنه وه او اتمن به د مخنیوي په اړه ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکړي له تاسو مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسو
ګورې نور هغه کسان لکه کوچان ډیرو ټلیفون کې چې کوچي مزو مو شو ده او مو مستی نه استفاده کوم دا خلک په لومړي قطار کې قرار لري چې په دې ناروغي باندې اخته شي لبل پلو وترنران هغه کسان چې د غواګانو د پسونو او د حیواني یاد حیواناتو ډاکټر ووسی دغه کسان هم وای پات ځان وساتي ځکه دوی په ډیر لوی ریسک او خطر کې قرار لري نشي خدای نه خواسته دغه ناروغي د انسان وجود ته داخله شي د خامو او موشو د خوړل د ماستو خوړل د پنیر څخه خوړل یا د غوښې خوړل دا ټول د انسان وجود ته داخليږي اوس په اوریدونکو سره دا سوال پیدا کیږي چې دغه باکتریا ده دا باکتریا د انسان وجود ته سره کم داخليږي د انسان وجود ته چې داخله شول په کوم غړو باندې تاثیرات کوي او په ناروغ کې به کم نه خنخانی لیدل کیږي چې دا ډیره بار
سخته نه ده د نخو نخنو په اړه به بیا هم تاسو معلومات ورکړي خو ډیر سخت اوریدون کې دی په لاین کې یو بل اوریدون کې به هم وخلو ډاکټر صاحب بیا به راځو د پښتنې ته مهرباني وکړئ سلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
مهرباني وکړئ
تاسو ته سلامونه مې کیلو علیکم تور انکارانو ته
خبرونه
د پورې خبرونه دا د تاسو محترم دا کوم زنانه چې دا غواګانو سره کار لري یعنی نو شي مقصد مته ورته شي او مقصد دا باید څه د کوم کار نو چې دغه مرز باندې خپل شي
ډیره مننه ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات ورکړي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسو
مخکې د دینه چې دی خبرې تر شو میکروب کده پوټکی د لارې او کده خلې د لارې او کده جنسي لارې او د سترګې د لارې یا تنفسي لارې وجود ته داخل شو وای دغه میکروب لومړی راځي او په لمفاوي سیستم کې ځان ځای پزې کوي کله چې لمفاوي سیستم کې ځان ځای پزې کوي امدل ته رشد او نمو ته ادامه ورکوي او بل اخر د وینې جریان څخه د بدن ټولو حجراتو او سیستمونو ته خپريږي کچیرته د بیلګې په ډول باندې دماغ ته لاړ په دماغ کې به مشکلات رامنځته کړي چې میننګو انسیفالایټس ورته وي کچیرته د زړه پرده او د زړه عضله اخته کړل انډوکارډایټس یا د زړه التهاب یا پړسوب ورته وي او اکثرا پیښو کې زیګر او تور اخته کړي چې دغه ناروغانو به زیګرم غټيږي تور به هم غټيږي او لمفاوي غټي به په وجود کې زیاتې وي او غټي به وي مریض په لومړی مرحله کې د تبې څخه شکایت کوي دا تبه ممکن د لړزې سره به یوځای وي یوځای بنوي او کله چې دا میکروب وجود ته داخليږي وای چې ممکن د اول ورځ نیول تر درې میاشتو پورې مریض کې هیڅ نه خنخانی ونه لیدل شي دا د مریض د مقاومت پورې اړه لري ممکن سو کال وروسته پکې دا ناروغي راخکار شي خو که چیرته په کم ناروغ کې تبه لړزا دلبدی د عضلاتو دردونه د هډوکو دردونه د ملا دردونه د بندونو دردونه به اشتهای رامنځته شول او تبه دوامدار نه و نن شته سبا نشته د سو ساعتونو په جریان کې ناروغ به ته بده او دا کس باید په ځان باندې او په هیږي چې خدای نه خاصه زخه په حیواني مورګه چوندا باید تماس تاریخشه مول لري چې اې زته حیوانات سره تماس لرم کنه ځنې کسان په کور کې سپی ساتي ځنې خلک په شوګانې ساتي ځنې خلک د نورو حیوانات څخه عمل ته سار نه کوي نو کدا غنی خاني په کې ولې دل شه حتی په نارینه کې وای د خوشیو پړسو په کې رامنځته کیږي التهابات په کې رامنځته کیږي ته هډوکو التهابات هم په دینه روغې کې رامنځته کیږي چې بد امرغه کچیرته په وخت سره تداوی او درمل نشي ځنې خویندې د بیلګې په ډول صافي صاحب وای ډاکټر صاحب واده میکړه دی هر ځل ماشوم میزای کیږي وګورئ دغه بروسلوس زې حیواني مورقه چې دا د ماشوم د زیان لامل ګرځي چې یو نوم یې مرتام دا ورکړی دی چې د سقط یا د زیان تبا لبل په لوا هغه څوک چې حمل لري وي ممکن چې د حمل په جریان د وزانی تو په جریان کې ممکن د ماشوم د وخت نمخ کې وزیږي کم وزن وزیږي یا په داخل د رحم کې بار بار د ماشوم مړینه د همدغه مورقي د بکتریال عمل رامنځته کیدلی شي.
ډاکټر صاحب اقبال د دغه ورور د ټلیفون اړیکه به واخلو بیا به راځو د خپرونې پاتې برخې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. پوښتنه دا ده چې دا دا خو یو ټول غریب خلک دی ټول د مال سره کار لري په افغانستان کښې. دا داسې معلوم شي چې دا خلک به بیا څه کار کوي چې معلوم نه شي
اتمن. ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکړي. ډاکټر صاحب اقبال مخکې پوښتنه هم د همدې اړوند وه. مهرباني وکړئ تاسو
وایي کومې زنانه چې څارویو سره سارو کار لري څه باید وکړي؟ اولینه خبره خو دا ده چې دوی باید دستکشې واغوندي، ډبلې پلاستیکي دستکشې کې فکر م کړی. موږ او تاسو د لوښو مینځلو لپاره په بازار کې په 45 افغانۍ اخلو، د دې څخه باید استفاده وشي. له بله پلوه که چېرته ستاسو کوم حیوان ناروغ او کوشش وکوي چې ویترنر ته یې وښایي هغه یې وګوري، هغه باید درمل شي. له بله پلوه دغه خویندې چې دي کله چې حیوان ولوشه یا د هغې څپیاکې چوټې پاکې کړلې، لاسونه باید په صابون باندې پاک صفا پرېمینځي. له بله پلوه هیڅ وخت به ککړ لاسونه نه خولې ته وړي نه به یې مخ ته نه دغه ته کله کله انسان دی ځان ګروي یا څمبل مشکل. دا خویندې باید دغه دپاره خاص لباس باید ولري او کوشش دې دا وکړي چې د خپل نظافت خیال باید ډېر زیات وساتي. هغه بوټان باید یا موزې په خپو کې چې تر څو پورې دوی چې په دې غوجل یا څاروي ته ورنږدې کېږي که چېرته پښې م زخمي وي تر څو پورې جراب یا موزې یا بوټان د دوی پر پښو باندې ووسي. وایي چې موږ تاسو رښتیا هم ټول غریب خلک یو او د افغانستان ډېر زیات خلک د حیواناتو د محصولاتو څخه ګټه اخلي، نو د مخنیوي لارې چارې هم ډېرې ښې دي. په همدغسې وخت کې وایي تاسو کوشش وکړئ کوم خام شودې هیڅ وخت مه څکئ. خام شودو نه ماسته مه جوړوئ. خامو شودو نه تاسو وایي کوشش وکړئ چې چکا او پنیر مه جوړوئ. دا په یو اندازه باندې وخوټوئ چې د تودوخې درجې حتی د 15 درجو سانتي ګرید نه، یعنی که په خوټېدو رام نه شي، نو په دې کې سره د دې چې د حیواني مورقې میکروب مړ کېږي، نور میکروبونه هم که چېرته په دې کې موجود وي اکثرا مړه کېږي او د دې ناروغۍ څخه مخنیوی کولی شو.
ډاکټر صاحب اقبال محمد وایس له کندهار نه په لیکه کې دی، د دوی پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
او دغه ځنګلونه یې باد نیسي، ملا یې باد نیسي، دغه فرق یې که څه معلومات راکړي.
ښه، تاسې مننه محمد وایس. ډاکټر صاحب اقبال که تاسې پوښتنه اخیستئ نو یو څه مشوره ورکړئ، نو بیا به راځو د خپرونې پاتې برخې ته.
ما خو نشو کولی پوښتنه واخلم.
د دوی اړیکه هم پرې شوه. خیر، که بیا یې تماس ونیوه بیا به
د ملا درد یې لره که نه پوه نه شوم مکمل
و غږ مې پرې کېده. بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. زه خپل سلامونه ورسات او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې.
علیکم سلام.
یو سوال لرم ډاکټر صاحب. څه سوال دی؟
مهرباني اورو
ډاکټر صاحب. سوال دا ده چې دا راحلی روغ حیوانان نه لري، دا ناروغ حیوانان ده، میکروب انتقالي انسانانو ته. او که آیا انسانان په دې مرض اخته شي د یو انسان څخه بل انسان ته انتقال کوي او کې نه کوي، او د دې تبابت څه رقم دی؟ ټول وخت دا تبابت لري چې دا یو انسان په دې اخته شي او دې دا سوال ته که جواب لکړې.
له تاسې مننه. مهرباني ډاکټر صاحب.
ډېره په زړه پورې او ښه پوښتنه وه. دغه ناروغي چې دا د نیکه مرغه د مستقیم تماس څخه د یو کس څخه بل کس سره د ډوډۍ خوراک په یوه کوټه کې اوسېدل ستړي مشي د دې لارو څخه دا نه انتقالیږي. د دې ناروغۍ انتقال اکثرا د حیواناتو څخه انسانانو ته دی، ځکه خو د حیواني مورقې په نوم باندې یادیږي. خو بیا هم که چېرته د یو انسان ککړه وینه بل انسان ته تطبیق شي او د دې معنی یا د دې میکروب په خاطر باندې ماینه نشي انتقالي صورت نیولی شي، د وجود د مایاتو د لارې انتقالېدلی شي، خصوصا وایي چې جنسي لارې څخه که د ښځې څخه میړه ته وي یا د میړه څخه ښځې ته په ډیرو نادراتو کې انتقالېدلی شي. په ماشومانو کې د ماشوم نه ماشوم ته مثلا انتقال لارې ډېرې کمې دي او نادرې دي. ولې یو شي ته چې زه باید د اورېدونکو پام راوګرځوم، هغه دا دي، هغه مور چې په دې ناروغۍ باندې اخته ده، د ده په نس کې چې کوم ماشوم دی دې ماشوم ته انتقالېدلی شي. ځکه خو وایي چې دغه میندې به اکثرا یا به ماشوم کم وزنی، یا به د مخکې د وخت زیږیږي، یا به په داخل د رحم کې مړ کیږي. او یو بله زړه پورې خبره ده که چیرته دغه ماشوم د مور څخه وزیږیږي، دې ته کانجینیټل بروسولوسیس یا مرزادی حیواني مورقه وایي چې د مور څخه یې اخیستی دی.
ډاکټر صاحب، د نقیب الله خان په لیکه کې د پښتنه اخلو چې منتظر پاتې دي.
سمه ده،
مهرباني وکړئ. السلام علیکم
ډاکټر صاحب. سمه ده، پوښتنه ده. ډاکټر صاحب، موږ په کور کې مریضي ده، دلته ډېره سخت ده، معدې خوږ لري، د معدې تکلیف لري، کله چې چای وخوري کوي نه پروايي، چې دا اوس د څه شي وجه ده، څه کیسه ده؟ موږ ته وایه کې درکې بشل ډاکټران نه مولې ده، چې نتیجه نه ده وتلې.
معاینات ورته کړی دي نقیب الله خانه؟
و و معاینات ورته کړی دي، ګټه نه ده ورته کړی.
څه معاینات ورته کړی دي؟ اندوسکوپی دي ورته کړی، پایپ یې کوس کړی دی معدې ته که نه؟
پایپ ورته کوس کوي، یو بوکوټ مو یو پایپونه مو ورته کوس ته ډول پر معده تیزاب دی، معده مور پرینځله بیرته مو راوړله، دا هغه داسې بلته چې مو راوړله یې پنځه ورځې شاوه بله راځي درته هغه خوا ګرځي د هغه کیسه.
ښه، زمونږ سره اوس انشاءالله چې زړه پورې معلومات په درکو.
ښه، له دوی مننه ډاکټر صاحب، تاسې مهرباني وکړئ. نو
ښه، وایي که چېرته کوم ماشوم چې د مور څخه مرزادي وزیږیږي او دا ناروغي په مرزادي شکل سره انتقال کړي، دې ته کانجینیټل بروسولوسیس وایي یا مرزادي حیواني مورقه. هر هغه ماشوم چې په لومړی وختونو کې د مور څخه وزیږیده او د تبه پیدا کړه او تبه یې دوامداره وه، سره د دې چې د تبې زغ زیات علتونه موجود دي، ورسره څنګ کې د ماشوم تور هم غټ و، ځیګر هم غټ شوی و، نو وایي ډاکټران باید په دې باندې پاملرنه وکړي چې یوه معاینه باید حتما ماشوم ته انجام کړي چې آیا دا خو به په حیواني مورقه باندې نه اخته، ځکه د تور او د ځیګر د لولوالي زغ زیات اسباب به ونارو. دغه موږ او تاسو لرو، ممکن یوه خاصه خپرونه په دې باندې ولرو موږ او تاسو. یعنی د هغه رور څخه دا دغه شوه چې یو د مورقې ناروغي د یو انسان څخه د بل انسان څخه د ناستې پاسې په واسطه باندې نه انتقالېږي. ولې که چیرته وینې ککړه وي یا د ککړې مور څخه ماشوم ته یا د جنسي لارې څخه انتقالېدی شي، نور د ناستې پاسې په واسطه باندې دا ناروغي نه انتقالېږي.
ښه، مننه. د دغه بل اورېدونکي پوښتنه به هم ځواب کړي، بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته او د خبرونو وخت هم رارسېږي. بیا
نقیب الله خان، چون د معدې په باب لا باندې ناروغ لري او د معدې د ناروغیو هم زغ زیات علتونه دي، مریض یې تیار ډاکټر صاحبانو ته وړی هم دی، د معدې د ناروغیو ډېر علتونو څخه یو علت یې د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکټیریا ده چې هغې دپاره باید معاینات وشي، حتی ساده ډکې متیازې باید معاینه شي. که چیرته معده کې مشکل ډېر زیات وي، د انډوسکوپي په نوم باندې ځینې معاینات دي چې تیاری ورته کړی وایي چې زموږ معده یې مینځلې ده، خو کله کله ځینې ناروغۍ حتی په تریخي کې موجودې وي چې آیا دا ناروغ خو به د تریخي کاڼې نه لري. خ خبره دا ده چې دا بیرته خپل مریض یو ښه داخلچي ډاکټر ته بوزي، د سره ورته معایناتو کې علت یې معلوم شي او د هماغې مطابق ورته درملنه پیل کړي. په خیر سره،
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یوه وروستۍ پوښتنه به هم تاسې ځواب کړئ، بیا به نو زو د خپرونې د اولې برخې پای ده او په دویمه برخه کې بیا به هم په همدې موضوع خبرې کوو. که چیرې د بروسلوز درملنه په خپل وخت ونه شي، څومره ناوړې پایلې لري ستاسو له نظره؟
وګورئ، وایي مریض نښې نښانې ډېرې زیاتې په ارزښت دي چې آیا دغه میکروب د دې وجود ته داخل شوی دی. دغه میکروب چې کله وجود ته داخل شي، د اندوټاکسین په نوم باندې ځینې زهریات د ځان څخه افرازی او دا د انسان مختلفو سغړو باندې تاثیرات کوي. کچیر ته خدای نه خاصه په وخت باندې درملنه صورت ونی نیسی د دماغ او د التهاب لامل ګرځي چې دا یو وژن یو خطرناک حالت ده. کچیر ته په وخت درملنه او تداوی ونی شي د اندوکارډایټس خپل زړه اخته کوي چې زړه خپل یو حیاتي غړی ده او سره د دې چې په زیاتو پیښو کې د توري د لویوالي د ځیګر د لویوالي او حتی په نارینهو کې د خوسي او د پړسوب او د التهاباتو د زیاتېدو د ټولو بندونو د اخته کېدو لامل ګرځي د هډوکو د اخته کېدو لامل ګرځي حتی عضلات موفی نو په دې خاطر باندې د دې درملنه ډېر ضرور ده او باید په وخت باندې درملنه صورت ونیسي.
ډیر زیاته مننه دوستانو د خبرونې لومړی برخه هم دلته پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې بیا هم بروسلوز یا حیواني مورقي په اړه خبرې کوو. البته تر ډیره د مخنیوي په لارو چارو که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ. موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بله شمیره ده 0928225. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال مسره ده یو د بروسلوز پړې تاسو ته معلومات هم درکړل او د خبرونې په دویمه برخه کې به هم تاسو ته معلومات درکړي. اوس نو 3 بجې کېدونکې دي. د 3 بجو مهم خبرونه اورو. که غواړئ چې د ازادي راډیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ نو کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. همدارنګه ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/ازادي راډیو. 3 بجې دي. د 3 بجو مهم خبرونه له نیګین جهان راز خاورو.